سلامونه او ستړي مسی تاسو زموږ راغله مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو د یو ساته خبري خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه شمیر رپورټونه او شنن در خبرو. دا سیمو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ظفر خان وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی یو شمیر سیاستوالو او مشرانو په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملای د ټاکنو د ممکنه ځنډ په اړه اندېښنې ښودلې دي. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې درې امنیتي سرتیري جوبل کړي دي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي منځني ختیځ ته د سرتیرو لیږلو هیڅ پلان نه لري. د خبرونو تفصیل یو شمیر سیاستوالو او مشرانو په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملای د ټاکنو د ممکنه ځنډ په اړه اندېښنې ښودلې دي. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی پارلماني استازي شهابالدین خان بیگم مشال رډیو ته ویل د ټاکنو ځنډ د اصلاحاتي عمل د ځنډ په معنا دی. د قبایلی ځوانانو مشر ادریس خان او د خیبر یو قومي مشر ملک دریا خان هم ورته اندېښنې پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې څرګندې کړې. د ګل په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی شپږشتم آئینی ترمیم منظور کړ چې تر مخه یې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی څوکۍ څلورشتو ته زیاتې شوې. په بل کې په هغو ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو د شپږو میاشتو لپاره د ځنډېدو سپارښتنه هم شوې ده. د ټاکنو کمیشن ورته مخه د قبایلی ضلعو په 1400 څوکیو د جولای په 2 د ټاکنو کولو اعلان کړی دی. کمیشن وایي د ټاکنو د ځنډولو پریکړه یې لا نه ده کړې. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې درې امنیتي سرتیري جوبل کړي دي. چارواکي وایي پیښه پرون په دتخیلو کې هغه وخت مخې ته راغله چې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک په غاړه خخ بم والوت. جوبل شوي سرتیري د میرامشاه روغتون ته وړل شوي دي. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه په دتخیلو کې ورته بریدونه زیات شوي. په تیر یو کال کې په هغه ضلع کې په هدفي وجونو او بمی بریدونو له امله خوشا څلوېښت کسان وژل شوي دي. د پروني برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان مرکزی کابینه د تورو پیسو سپینولو لپاره امنیسټي سکیم اعلان کړ. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه له غونډې وروسته د خزانه په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ خبریالانو ته وویل چارواکي او عام وګړي د 4% ټیکس پور کولو سره خپلې تورې پیسې سپینولې شي. بل لور ته اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د حکومت په دې پریکړه سختې نیوکې وکړې. د ګوند رهنما او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقانه باسي پرون خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم عمران خان هغه کارونه وس پخپله کوي چې مخکې به ورته بد ویل.
حکومت لخوا امنیسٹی سکیم اعلان کړی شو. وزیر اعظم عمران خان خپل خپلوانو او اهلکارانو ته موقع ورکول غواړي چې درغلی لوجه چې کمی پیسې ګټلې دي چې هغه پاکی کړي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ تیر حکومت هم امنیسٹی سکیم مخې ته راوړی و چې تر مخه 30 روپۍ جمع کړې وي. هغه وخت عمران خان په دې سکیم سختې نیوکې کړې وي. د پولیو د مخنیوي ادارې مشرانو د ولس سره د اړیکو لا پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. په دې اړه پرون د حیات آباد په میډیکل پوهنتون کې د ادارې مشرانو غونډه وکړه. د ادارې د خیبر پختونخوا صوبې مشر ډاکټر اکرم شاه پرون مشال رډیو ته ویل له ولس سره به جرګې کوي تر څو هر پلار خپل ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
کوم چې سیستماتیک پروپاګاندا چلیدو دی نو د هغه د وجه نه ریفیوزل ډیر زیات راغلی. هغه عوامو سره چې زمونږ کوم کانفیډنس د اکسیډنټ وجه نه لاس شوی دی د هغه لپاره به دوی سره مونږ کوم جرګه مرکبه کوو چې زمونږ دا کوم کانفیډنس او کوم اعتماد زمونږ په منځ کې دی هغه رابطه دوباره بحال شي.
روان کال د اپریل په میاشت کې د پیښور په ماشوخیل کې د پولیو ضد غلطي اوازې خوري شوې وې. د هغې وروسته ځینې مور او پلار خپلو ماشومانو ته د واکسینو ورکولو انکار کړی و. ډاکټران وایي د پولیو ضد واکسین محفوظ دي او ماشومان له ټول عمري معذورۍ څخه بچ کوي. په بلوچستان کې له نیمې زیات ماشومان د غذاییت د کمی ښکار دي. د صوبې د خوړو او غذایي پروګرام مشر ډاکټر امین مندوخیل بیگم مشال رډیو ته ویل د خوراک د کمی له وجې هر دویم ماشوم د وړوکي قد او د وزن د کمی او همدارز یو 50% ماشومان د وینې له کمښت سره مخامخ دي. مندوخیل زیاته کړه په صوبې کې د پاکو اوبو کمواله د حامله میندو په سمه توګه درملنه نه کیدله او د وچکالۍ له امله فصلونو ته رسیدلي زیانونه په ماشومانو کې د غذاییت د کمی لاملونه دي. هغه وایي په ستونزه د قابو موندلو لپاره صوبایي حکومت په وو ضلعو کې کار پیل کړی دی. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. په خیبر کې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو او معیار د څارلو لپاره د شکایتونو یو مرکز پرون په لنډ کوتل کې پرانستل شو. د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران پرون مشال رډیو ته وویل په ضلع کې په زیاتو نرخونو د څیزونو پلورونکو په ضد یې کاروایي پیل کړې ده.
او چیرې چاسته قسمه کمپلین وی په پریس چیکینګ سره په نفرمی چې کوم نونو دغه په حواله سره زیدون میاد شیز په حواله سره د ایکسپایری په حواله سره چیرې چاسته قسمه کمپلین په نوو بدلې دلته راځي. نن یو شپه کمپلین ته ملو شو چې هغه ما په غزه باندې ریډریس کړ اشپا کسان چې د ماجل ته ورغل.
حکومت د اقدام وروسته له هغې پورته کړی چې د سیمې خلکو په روژه کې په ارزان یا سسته بازار کې د سیزونو ګرانوالي څخه شکایتونه کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي وو چې امریکا د ایران د حملې د ګواښ د مخنیوي لپاره 2000 سرتیري منځني ختیځ ته استوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل داسې هیڅ پلان نه لري. د مای په 13 امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې د چارواکو له خولې ادعا کړې وه چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شناهن د سرتیرو د لیږلو پلان تېره اونۍ د ولسمشر د دفاع له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروسته خبرداري ورکړی دی چې راتلونکي کال په امریکا کې کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د لاسوهنه نه کوي. همداراز روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروپ امریکا تورن کړی دی چې په وینزویلا کې د نوي حکومت په جوړولو ټینګار کوي. د دواړو وزیرانو دا خبرې نن د روس په سوچي ښار کې ګډې خبري غونډې ته وکړې. غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو او د اوکراین شام او وینزویلا او په نورو چارو خبرې پکې وکړي. له خبري غونډې وروسته مایک پامپیو له روسي ولسمشر پوتین سره هم ولیدل. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ یو بیا وره.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او په 9.5 روپۍ سلویخت پیسې. د سعودي عرب ریال په 8.5 روپۍ لس پیسې او په 8.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1.4 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ شپږتیا پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور کې وریځې خورې وي او په بنو ژوب او کویټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21، بنو کې 28 او شل، ژوب کې 25 او 14، او کویټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د قبایلی ضلعو یو شمیر سیاستوال وایي هلته د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو ځنډ معنا د اصلاحاتو د بهیر ځنډول دی.
انتخاباتو په ځنډولو کې خو غټ نقصان دا دی چې دا کال بعد خدای خبر حالات به څنګه کېږي. په دې وخت کې د دې راتلل دا چې ډېر معنی خیر غونډه کې ښکاري او د دې کسبادونه هم راپورته کېږي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه سوداګر وایي حکومت چې د عملیاتو پر مهال د دوی کوم سامانونه د خوندي کولو لپاره وړي وو هغه اوس په بازار کې خرڅیږي.
2014 جون سي کې پرشن شوی دا چې برګینینا او د ټیکانینا کوم سامانونه وړي شوی دي مارکیټ کوم کوله بولی باندې خرڅیږي.
د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي په لوړګه کې یې د ولس د شکایتونو اوریدو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. خو ځینې ځایي خلک وایي
ریموم شودو ول مسوال سره نه نامې ولې دی خو په دلته سبزی ول سره هیڅ اثر هم سره نه نامنشته.
سستا بازار کې خو صرف سوزی زینه مبل شاید کې نشته. نو سستا بازار مطلب خدای چې دلته ارڅه پکاري.
پاکستان وایي د پیسو له نړیوال صندوق څخه به په درو کلونو کې شپږ ارب ډالر پور واخلي. د دې به پر ولس اغیز شوی.
IMF خو پاکستان ته کوم پیکج راغلی دی د دې درې اړخ د دې نه دی به دا وی چې پاکستان په کې به ګرانی ډیره زیات راځي.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غله مشال ریډیو اوري. د قبایلی ضلع یو شمیر سیاستوالو ویلي د پاکستان په اساسي قانون کې تر شپږویشتم بدلون وروسته شایي په قبایلی ضلع کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې وځنډیږي. د دوی په وینا هلته د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو ځنډ معنا د اصلاحاتو د بهیر ځنډول دي. زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې که رښتیا هم انتخابات وځنډیږي نو د دې به پر ځایي خلکو څه اغیز وي.
ځینې قبایل وایي چې د شپږویشتم آئینی ترمیمی بل له منظورۍ سره به د دوی د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ څلیرویشتو ته ورزیاتې شي، خو انتخابات په وځنډیږي، کوم چې د دوی په خبره د قبایلو لپاره د تاوان خبره ده. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی پارلیماني استازي شهابالدین خان د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې د انتخاباتو ځنډېدل د اصلاحاتو ځنډېدو په معنا دي.
الیکشن پر یا د انتخاباتو په ځنډولو کې خو غټ نقصان دار دی چې دا کال بعد خو خبر حالات به څنګه کېږي. په زموږ د ملک یو تاریخ دا دی چې په هغه کې کله کومه خبر رخصت شوې ده او بیا د تیار انتخاباتو په هغه کې کاغذونه داخل شوي وو، د هغې دوه میاشتې پاتې وې انتخاباتو ته اعلان شوی او دا پروسس مخکې په کار شوی. په دې وخت کې د دې راتلل دا چې ډېر مانیخیز غونډه کې ښکاري او د دې کې سوالونه هم راپورته کېږي.
شهابالدین خان وایي باید چې د قبایلي سیمو پر هغو شپاړسو څوکیو اوس انتخابات شوي وي د کومو لپاره چې تیاری نیول شوی. همداراز تیر ورځ د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر ادریس خان مشال ډوته وویل چې د انتخاباتو ځنډول د پرمختیایي کارونو د ځنډولو په معنا دي. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې تر څو د قبایلو خپل منتخب استازي نه وي نو تر هغو په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه نشي کېدی.
او د حکومت موقف دا او زمونږ موقف دا چې زر تر زره د الیکشن وشي، هلته ترقیاتي کارونه شروع شي، هلته چې کوم دی فنډونه راشي، نو د دې انتخاباتو ملتوي کېدلو سره ځنډېدلو سره قبایلي علاقو ته ډېر غټ نقصان شو. د کم څو ارب روپۍ چې راځي کېدی شي دا هم وځنډول شي. ان اف سي کې ورته انسان میلاونه شي صرف واحد د دې بل د وجې.
د خبر ایجنسۍ یو قبایلي مشر ملک دریا خان پر مشال ډوته وویل چې قبایلو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل کړي او که چیرې انتخابات ځنډیږي نو ولس به مایوس شي.
یو غدا بل د الیکشن چې وستو شو د انتهایی په خلکو کې یوه غلط فهمي پیدا شوه. حقیقت دی چې وستو کېدل په کارو، ځکه چې هغه طریقه یې غلطه وشوه. نالکې جوړې دي، نه مردوسوالي په صحیح معنو شوې ده. ما په خیال چې سیسونه هم ځینې لکه وزیرستان را واخلي سیسونه یې لږ وي، نو خو بیا خلکو کې یوه غلط فهمي پیدا شوه.
دا براس حال کې دا چې د ګل پر ورځ د پاکستان قومي اسمبلۍ د شپږویشتم آئینی ترمیمی بل منظوري ورکړه. شاوخوا ټولو ګوندونو د بل ملاتړ وکړ او د دوی په خبره چې دا بل له سینټا منظور شي او بیا یې ولسمشر لاسلیک کړي نو له دې سره به په صوبایي اسمبلۍ کې د قبایلو نمائندګي زیاته شي. په دې بل کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو څوکۍ څلیرویشتو ته ورزیاتې کړل شي او د خامی هغه دولس دی پر ځای وساتل شي. په دې بل کې دا خبره هم شامل ده چې په قبایلي ضلعو کې د صوبه انتخابات په شپږو میاشتو کې دننه وشي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې لا یې هم د انتخاباتو ځنډولو پریکړه نه ده کړې. خو داسې امکانات شته چې وځنډیږي او داسې هم امکانات شته چې ونه ځنډیږي. له دې مخکې الیکشن کمیشن ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به انتخابات د جولای په دویمه نیټه کیږي.
اسرار الله مومند د شمالي وزیرستان د میرانشاه سوداګر وایي حکومت چې د عملیاتو پر مهال د دوی کوم سامانونه د خوندیتوب لپاره له دوی وړي وو هغه اوس په بازار کې خرڅیږي. دوی هم د نړیوالو دوی وایي هم د نړیدلو جایدادونو او هم د لوټ شویو سامانونو تاوان غواړي او که حکومت یې ورنه کړي نو د دوی په وینا احتجاج به پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي له اغیزمنسو سره یې مرستې کړي دي او د هغوی د ازالې لپاره به هم تیاری نیول شوې ده. د مشال رډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران د مارکیټونو بارګینونو او ګودامونو مالکان تور پورې کوي چې ضربیازه په عملیاتو کې د دوی بچ شوي سامانونه چې دولت د غلطه خوندي کړي نن په مارکیټ کې په غلا خرڅولی شي. دوی وایي کالونه تیر شول چې ورته ویل کیږي چې د دوی بچ شوي سامان به ورکړل کیږي او د تاوانونو ازاله به شي، خو د دوی په وینا دولت ورباندې وخت تیروي، نه یې ازاله کیږي او د دوی پراته سامانونه یو ځل بیا غلا کیږي. زین الله خان وای
2014 جون سے جکیما پرشن سوای دا جیم برگینے نا او د دکانے نا کیم سامان نه ودی سوی دی آغا سامان لکه کارخانه سایر کالج سایر پدای لکه چی میشته اوشال اونن طریقه پر نمیشت کمپنسیشن نه لاوسا او نمیشت خپل وفات ریفندبل کا دغن سامان چې چیمر وویت مارکیټ کولم کوله بولی باندې خرڅیږي میزا داغ دیگه اینا داغ بر اینا تا پوتشون لستینا مو جور کرل چه کم لستینا می جور کرل آو پاس اروت رای ریغای کچه دا زیود توت لیکلی تا داد نزیود تا ملان در بنده وای
میرالی شاوی عملیاتو که بازار او سمانونا خبر شوی او پات سمانونا هم پسوال زاری نمومی
ماچسه سامانی شاید د دکانه او د کرنه غوړای ځای دخل په بدل چاک پر سامان روبوسی دلته په بازار شه خرڅیږي د نن ځای دلته یو سر پر دي کندور دا سره شي دي زبردست ظلم شي کړای دا سمې شاوې ای د نن یې در کا وی صاحب دې در کا کو پاري نه ده پاوځ ول تسلیم کړ چې دوا غاډي دې نه ډاکو اصلي دي مې خپل سامان ته پر سره سره جوړی دې ستنه ولا وی دي
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان ځلې تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو دا انتظامی اعلی چارواکو وویل میرامشاه بازار دوکاندارانو ازاله کیس قریبا تیار شوه او د دوی د توانونو ازاله بازار وشي سو پورې چې د بازار بچ شوه سامان دی نو ډیرای سامانونه په دوکاندارانو کې د هر دوکاندار او مارکیټ په پیډ او تصدیق وشل شوه دی د نور پاتې سامانونو لپاره د سوداګرو کمیټې نه غوښتنه کړې چې د بازار دوکاندارانو په تصدیق او د دوی سامانونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي چارواکو د بازار دوکاندارانو سامانونو د غلا تورونه رد کړل بل طرف دوکانداران وای بازار ډنګولو کې هر څه خبرې شوي لکه سپاتې سیزونو باندې خپل حق دی چې د دوی سامانونه دي نو خپل سامانونه دې ورته د ازاله سره نه مشروطوي دوی غوښتنه وکړه چې د بازار پاتې د دوی سامانونه دې زر ورکړي او د دوی د توانونو ازاله دې زر وشي کنی د خپل حق لپاره په سړکونو وزي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان وفاقي کابینې د ټیکس امنیسټي سکیم یا د ټیکس د بخښنې سکیم په منظوري په باقاعده توګه منظوري ورکړې ده د حکومت په وینا د دې سکیم مقصد د ټیکس راغونډول نه بلکې نمرکي جایدادونه په قانوني دایره کې شاملول دي اپوزیشن پرې نیوکې کړې دي احمد الله نورال راکوي
پرون د نهه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د ټیکس امنیسټي سکیم منظوري ورکړې شو د وزیر اعظم د خزانه سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د وفاقي کابینې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډه ته د نوې سکیم په حق لوویل هغه خلک چې اولسي عہده لري د هغوی نه علاوه هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د روان کال تر 30 جون پورې د سکیم نه ګټه پورته کړي او 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینولی شي د نوموړي وینا وه
ہے اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے
دا نه دی چې ټیکس را جمع کړو او نه یې پشا دا فلسفه دا چې خلق و یارو بلکې زمنګ مقصد دا دی چې کاروباری طبقه دې ته وه سو چې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره دی خپل بینومه جایدادونو ته قانوني شکل ورکړي دې سره سره بهر ملک ته وړلې شوی پیسې که څوک سپینول غواړي نو 4% ټیکس به ورکوي او پاتې پیسې به د پاکستان په بینکونو کې په خپل اکاونټونو کې دی او که څوک پاکستان ته خپل پیسې نه راوړل غواړي نو د 4% سره 2% نور ټیکس به پری ورکوي تر 30 جون پورې کچا د سکیم نه ګټه پورته نکړه نو بیا به د ذمہ دارو پر ضد د قانون مطابق کاروایی په کولو سره حکومت به نه صرف جایدادونه ضبط کوي بلکې جیل ته به هم لیږلې کیږي بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت په دې نوې سکیم نیوکې کړي او وینا یې ده عمران خان هغه ټول کارونه اوس په خپله کوي چې په تیرو وختونو کې به یې ورته بد ویل د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت لخوا امنیسٹی سکیم اعلان کړی شو یو کال وړاندې منګ چې کله دا سکیم مخې ته راوړو نو هغه وخت دا د ملک لپاره ډیر خراب وو خو نن چې دوی اعلان کړو نو دا اوس د ملک لپاره ښه دی وزیر اعظم عمران خان خپلو خپلوانو او اهلکارانو ته موقع ورکول غواړي چې درغلیو له وجې چې کمی پیسې ګټلې دي چې هغه پاکې کړي پاکستان مسلم لیگ نون ګوند هم په خپل تیر دوري حکومت کې ورته سکیم مخې ته راوړی وو چې تر لاندې قریبا 100 روپۍ را جمع کړې وې چې پکې 14 زیاتې د غیر ملکی جایدادونو په مت کې او 18 زیاتې په پاکستان کې موجود بینومه جایدادونو په مت کې را جمع کړې وې د مسلم لیگ نون په ټیکس امنیسټي سکیم عمران خان نیوکې په کولو سره ویلي وو چې حکمرانان د خپلو ګټو لپاره دا قسمه سکیمونه مخې ته راوړي
د خیبر قبایلی ضلع انتظامیه چارواکي وایي د صوبایي حکومت په امریه په لوړګه کې د ولس د شکایتونو اورېدو لپاره ځانګړی مرکز جوړ کړی دی. د دوی په وینا هر څوک چې د روژې په میاشت کې شکایت لري نو دې مرکز ته دې ورسي. فرهاد شینواری له ځایي خلکو سره غږېدلی، راځئ چې د هغوی خبرې واورو.
په روژه کې د خیبر قبایلی ضلع په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول کولو او غیر معیاري سیزونو خرڅولو د سار لپاره په لوړګي کې یو شکایت مرکز پرانستل شوی. د خیبر د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران د دغه شکایت مرکز په اړه مشال ریډیو ته وایي:
عوامو د خدمت لپاره او د عوامو د شکایت کوم هغه کویک ازالي لپاره مد طرف نا ڈپٹی کمشنر کمپلین ڈیسک کارنر چکندن آغا پلنڈو گوتل کی قائم شو داغیب اسسٹنٹ کمشنر لنڈو گوتل خبر بند داغی نگرانی کی اب چیز جاسا قسم کمپلین بھی پا پریس چیکنگ سرا پا ہورڈنگ سرا پا نفرامی چکم دن داغی پا حوالی سرا زائد المیاد چیز پا حوالی سرا دا ایکسپائری پا حوالی سرا چیز جاسا قسم ہم کمپلین پر نواب داری دل دک رازی دیز دا با کمپلین کی پا دی چکم ریجسٹر چی پروت تای پا آگے با کمپلین درج کی گی اور داغی نا پس پا چکم دن آن دا سپارٹ پا ورطلل کی گی آن کمپلین چیز آگا پر ایڈریس کی گی چکم دن ما اوپننگ سیر ما نوکلا نو ما تا تقریباً یو شپک کمپلین تا ملاو شو چاگا ما پا آغازی باندې ریډریس کل اشپک کسان چې دنو ماجل ته ورېګل.
د خیبر په لوړګي بازار کې یو ځای تن ظهور پردای شکایت کوي چې هلته سسته بازار په نوم بازارونه خلاص شوی خو په ارزانه بیه کې سیزونه نه خرڅيږي.
بنر خولاګالی چې سسته بازار ده، سسته بازار ده خو یو پیسې کم هم ریټ نه نورو نه څه ریټ بهر چلیږي دا دلته هم چلیږي واسه چټي سبزی ارزانه هر شی ور په بای خکه ماته یار څه.
یو ځای تن میا ساجد وای گرانی ډیره شوی خو دلته د سیر په حساب سیزونه خرڅيږي.
نو قیمتی خو ډیره 500 روپے غټه غوخ سیر دی، وړې غوخ سیر چې 950 روپے دی او مستو سیر چې دا په 130 روپے باندې، چر قیمت چې 330 او 350 روپے دی. نور سبزی چې شو ام ډیره ګرانه شوې، فروټم مطلب ډیر ګران دي.
په دې بازار کې ځن نور کسانو هم خپل اندېښنې صدا سي بیان کړي.
ما جنید نوم دی، هغه نظامی ولا هر چا نه نامې ور کړې، مونږ شو دوه ولا مستو ولا نه نامې ولې دی، خو په دلته سبزی ولا سره هیڅ اثر هم نه نامه نشته.
زه پیر نواری دلته په سستا بازار کې ولاړې ما، او بیا سستا بازار کې خو صرف سوزی زینه ما بل شاید کې نشته. نو سستا بازار مطلب خدای چې دلته ارڅه پکاري، باقی نور هیڅ شایم نشته. دی
په لوړګي سستا بازار کې د سبزی خرڅون کې احد خان وای چې کله دوی ته سودا ارزانه پریوزي نو بیا په خبه خرڅوي، خو چې کله د نورو سیمو نه ګرانه راشي نو بیا مونږ لګ نرخونه اوچت کړو.
مول ارزانه راځي مونږ ارزانه خرڅو، بیا چې کوم دي کې مختلف سبزی راځي، مختلف سبزی راځي چې هغه لګ ګرانی، خو هغه بیا هم د نورو بازارونو په نسبت باندې کوم دی مونږ ډېره ښه خرڅو. بیا هم د یو لس لس روپۍ شل شل روپۍ زموږ په لحاظي او بل په لحاظ باندې مونږ هم ګټه ارزانه ورکوو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی به اوس په دې بازارونو کې هر ورځ د خوراکي توکو په نرخ باندې نظر ساتي او د دې معیار به هم ګوري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځي او امنیتي چارواکي دا کوي چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، خو بیا هملته بردونه کېږي. تاسو د دې بردونو تر شا څوک کېدای سي یا څه لاس کېدای سي؟ شاهین بونیری پرې رپورټ لري.
چارواکي وایي چې د بلوچستان د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د ګل په ورځ د یو جماعت خواته په بمی چاودنه کې څلور پولیسان وژل شوي او نور یوولس ټپیان شوي دي. لدی وړاندې د مې په 12مه په گوادر کې په یو هوټل په وسلوال برید کې د هوټل سلور ملازمین او یو امنیتی سرتیری وژل شو. په بلوچستان کې د مخ په زیاتیدونکو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه په کوټه کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو په شهزاده ذوالفقار وایي چې په خیبر پښتونخوا او اړوندو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو نو وروستو په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
دا خو د ټیررس ګروپ چې دی د هغوی یو دغې چې هغوی ګوري چې ډېر زیات کنسنټریشن د فورسز دی، ډیپلویمنت ری ډیپلویمنت دغې هغه بیا چې دی بل ځای ته دي، کوشش کوي چې هغه ځای بریچ وکړي، د سیکورټي بریچ وکړي، هغه ځای انکلوډ شي، کوم ځای کمزوري دي. هغوی پرېزنس ضرور ظاهروي چې زموږ پرېزنس شته او کوم چې آزادي لپاره جنګیږي هغوی خپل سټریټجي دي.
د بلوچستان وزیر اعلی امیر جام کمال خان دا پیخه غندلی دا او د صوبې د پولیسو مشر ته د پلټنو او د امنیت په اړه د ګامونو پورته کول ویلي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان هم د پیخه په اړه له متعلقه چارواکو راپور غوښته. د صوبې ځینې سیاسي مشران د غلطه د امنیت خرابې وضع ته له کلونو راهیسې روانو د ریاستي پالیسیو په تناظر کې ګوري او وایي چې ریاست د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د خلکو ژوند او مال د خطر سره مخ کړی دی. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې صوبایي حکومت د امنیتي ادارو په وړاندې مفلوجه شوی دی.
ډېرې قربانۍ هم کړې دي ترهګرۍ خلاف، دا مفلوجه کول غواړي. بله پالیسي دا ده چې دا سیول انډمنسټریشن چې دی نظام یې چې دا مفلوجه کول، که ډیویژن هیډ کوارټر دي، که ډسټرکټ هیډ کوارټر دي، او که سیول انتظامیه کې هم اکثر چې دی له فوج ریټایر شوي دي، هغه سیول انډمنسټریشن چې دی هغه هلته مثال سي او ډي سي او کمشنران یې لګولي دي. او صوبایي حکومت هم بس د نامه تر حده پورې دی برای نه
په دغه اړه مو د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاء الله لانګو سره تماس ونیولو، خو هغه د وزیر الله سره په یو غونډه کې د موجودګۍ له کبله د مخ په زیاتېدونکو بریدونو په اړه څه سپیناوی ونه کړ. بلخوا ولسمشر عارف الوی پرون په یو بیان کې د برید غندنه کړې او دا یې د پاکستان پر ضد یو سازش ګڼلې دی.
د بلوچستان حکومت او یونیسف چارواکي وایي په دې صوبه کې د خوړو او غذایت د کمی له وجې ګڼ ماشومان د خپل عمر مطابق قد او وزن نه لري او د قوت مدافعت د کمی له وجې له بیلابیلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ډاکټرانو سره هم غږېدلې. راځي چې رپورټ یې واورو.
د بلوچستان د خوړو او غذایي پروګرام مشر ډاکټر امین مندوخیل وایي په دې صوبه کې د خوړو او غذایت د کمی له وجې هر دوی ماشوم د وړوکي قد او د کم وزن ښکار دي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې په 50% ماشومانو کې د وینې کمی دی.
هر دوم کوچنی چې دی د بلوچستان هغه د شنټینګ ښکار دی، د بوناپن اگر خالي بوناپن نه دی، هغه پر دماغ باندې هم دماغي کمزوري هم ښکار دی. نو او 16% خلک چې دی دا د لاغر پن ښکار دی. دیٹ از ا هیوج نمبر فار د بلوچستان کې په کوچنیانو ماشومانو کې 51% کوچنیانو کې د وینې کمی دی. نو آیرن، فولیک اسید، وټامین اے دا ډېر امپورټنټ دی. او موږ په هر بیسیک هیلث یونټ کې د آیرن، فولیک اسید او زنک اویلیبل دی. صرف اډوکیټ کول پکار دی، خلکو کې دا شعور پیدا کول دی چې تدا ته و لیډیز ورکر چې هیلث هاوس یا بی ایچ یو ته دا پر هر اوټلیټ باندې اویلیبل دی، جی مفت ورکړي.
امین مندوخیل وایي د بلوچستان د ماشومانو د روغتیايي معیار مطابق د نو لویدو بچې په خوړو کې د غذایت کمی، د پاکو اوبو نشتوالی، حاملهدار میندو ته باقاعده روغتیايي درملنه نه ورکول او د وچکالۍ له وجې کرکروندې ته زیان رسیدل دي. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف یو مشره پلوشه وایي په دې صوبه کې ماشومانو ته د خوړو کمی یو بیړني حالت ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د 50 کلونو نه کم عمره په 300,000 ماشومانو کې د نیمایي ماشومانو قد نه لویږي او دغسې په دې کې 40% ماشومان د خپل عمر مطابق وزن نه لري.
موږ کوم شي باندې دی هغه شی دی چې پیدا کېدو په عمر کې دی، په هغه کې هم تقریبا سم نیمایي شی په بلوچستان کې دارنګ دي چې په هغه کې د فعالیت کمی ده، د هغه وینه کمه ده. نو هغه چې کوم شي ته پیدا کې هغه بیا قدرتي تور باندې مخته هغه بل نه رشته ده، قوت مدافعت نه لري، نه جوړیانې زور پر کوي. نو دا یو سایکل دی. ورک شي ته به ته چی شور کې مثال کې تور اول شپږ میاشتې به کوچنی خالي د مو په شیدو باندې، لیکن زموږ دا سوچ نه لري، دا شعور نه لري. هغه اوبه هم ورکوي، زموږ په علاقو کې خلک ستوري چای هم ورکوي په فیډر کې، د فیډر استعمال کوي، دا د بازار د ډبې کوي استعمال کوي. دا شان چې دا د کشنی قوت مدافعت ختم.
په بلوچستان کې یو ډاکټر غلام رسول وایي د خوړو غذایت له کمی سره د مخامخ ماشومانو نه یوازې په بدن خراب اغیز کیږي، بلکې نفسیاتي مسئلې ورته هم زیاتې وي. نوموړی وایي د داسې ماشومانو ذهني بدنه کیږي او یاداشت یې کم وي.
کم ځای کې د انسانان کې د خوراک کمی وي، د جسم په والا باندې و هغه ته لوی شنج کم دی، دا کټ کوچنی کېږي، دا هغه چې دی میجر اعضا لکه زړه چې دی، معده چې دا، دماغ چې دی، په هغه کې ډېر کمی راځي. د دوی چې کوم قوت مدافعت دی هغه ډېر کمزوري وي، په دوی کې فزیکل اکټیویټي چې دا هغه ډېر پر لاندې وي، کمزوري باندې وي. نو دوی ته نورې ناروغۍ ډېر زیات کېږي لکه اوس انفیکشن دی، مایکروب چې ورته لګاږي، ټي بي ډېر زیات کېږي، ایچ آی وي، هپاتایټس که خدا نخواسته وی او د دې قوت مدافعیت کم یا دوی ویکسینیټ نه وي او غوته داسې بیماریان هم تر نورو خلکو زیاتې کړي شي. ځینې بیماریان هم د خلکو ته ډېر ونریبل وي لکه اوس دا خل سټرس زیاده وي، سټرس بیماری وي، انزایټي بیماری وي، ډپریشن دي، هغه ودو خلکو ته ډېر زر کړي، د شک بیماری دي، هغه ودو خلکو ته ډېر زر کړي، دا بچن شي چې وخت لوی شي.
پر وروستیو کیسونو ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په بلوچستان کې شاوخوا 1500 ماشومان د خوړو له کمی سره مخامخ دي. خو د نیوټریشن پروګرام مشر امین مندو خیلوای دا شمیرې تر دې زیاتې دي. نوموړی وایي حکومت د بلوچستان په اوو ضلعو کې د خوړو غذایت کمی مسلې هوارولو لپاره کارونه پیل کړي دي او نږدې راتلونکي کې به دا نورو سیمو ته هم وغځوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې دي. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
یو شمیر سیاستوالو او مشرانو په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو د ممکنه ځنډ په اړه اندېښنې ښودلې دي. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون مشر او پخواني پارلماني استازي شهاب الدین خان بیګه مشال رډیو ته ویل د ټاکنو ځنډ د اصلاحاتي عمل د ځنډ په معنا دی. دا وروسته له هغې ده چې د ګل پورز د پاکستان قومي اسمبلۍ شپږشتم آئینی بل منظور کړ. په بل کې له قبایلي ضلعو څوکۍ 34 ته لوړې شوې او د صوبایي ټاکنو شپږ میاشتې د ځنډېدو پکې ویل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې درې امنیتي سرتیري جوبل کړي دي. چارواکي وایي پیښه پرون په دتخیلو کې هغه وخت مخې ته راغله چې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک په غاړه خخ بم والوت. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان مرکزی کابینه د تور پیسو د سپینولو لپاره امنیسټي سکیم اعلان کړ. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه قبل غونډې وروسته د خزانه په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار حفیظ شیخ خبریالانو ته وویل چارواکي او عام وګړي د 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تور پیسې سپینولی شي. اپوزیشن د حکومت پر دې پریکړه سختې نیوکې کړې دي. په بلوچستان کې لنیمې زیات ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي. د صوبې د خوړو او غذایي پروګرام مشر ډاکټر امین مندوخیل بیګا مشال رډیو ته وویل د خوراک د کمی له وجې هر دویم ماشوم د وړوکي قد او د وزن د کمی او همدارز 50% ماشومان د وینې له کمی سره مخامخ دي. په روژه کې د خوراکي توکو د نرخونو او معیار د څارلو په موخه د خیبر ضلع انتظامیه د شکایتونو یو مرکز پرون په لنډ کوتل کې پرانیست. د ضلع مرستیال کمشنر محمد عمران پرون مشال رډیو ته وویل په زیاتو نرخونو سودا پلورونکي شپږ کسان یې نیولی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه رد کړی دي چې پکې ویل شوی وو چې امریکا د ایران د حمله د مخنیوي لپاره 2000 سرتیری منځنی ختیځ ته استي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې دا خبریالانو ته وکړه.
د خبرونو لنډیز مل مشال رډیو او د غوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. سراج زهیر لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډان خپل ادارۍ کې وایي په قومي اسمبلی کې چې حکومت او مخالف ګوندونو کوم په اتفاق او یو خلک د قبایلي ضلعو لپاره د چوکۍ زیاتولو شپږویشتم آئینی ترمیمي بل پاس کړو. دا د قبایلي ضلعو د ولس حق هم وو او دوی به اوس د خپلو سیمو نمایندګي په خشان وکړي. ادارې وایي په پارلمان کې حکومتي او مخالف ګوندونه د یو بل پر ضد دي. خو د دې مخالفت باوجود یې دا بل په متفقه توګه په یو خوله پاس کړو کوم چې یو ښه ګام دی. ادارې وړاندې لیکي په دې معامله چې سیاسي ګوندونو کوم د یووالي مظاهره وکړه او د اندېښنو باوجود یې د دې بل مخالفت ونه کړو نو د دې پارلمان لویه کارنامه ده. او په راتلونکي کې هم په قومي چارو داسې سوچ خپلول پکار دي او باید چې د ذاتي ګټو پر ځای قومي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. ادریا اخر کې وایي په قومي اسمبلی کې د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو بل هم پروت دی نو باید چې په دې معامله هم سیاسي یووالي وښودل شي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي دا ډیر لوی کار دی چې د سیاسي مخالفتونو باوجود سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو ولس ته خپل حق ورکړو چې دا بل یې له پارلمانه په یو خوله پاس کړو او دا په حقیقي معنی کې د دې لپاره یو لوی خوشحالي ده. ادارې وایي څنګه چې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له دې وروسته د قبایلي ولس ته پرمختګ ضرورت دی او دا بې د پیسو نه کیږي. باید چې ټولې صوبې ورته د خپلې برخې نه په NFC ایوارډ کې برخه ورکړي. خورخ پریدون کې آج ورسپانه خپل اداریه کې وای د دوایانو کمپنو د 395 دوایانو په نرخونو کې د کمینه انکار کړي او د کمی صحت سیکرټری د سینټ کمیټې ته ویلي چې کومې کمپنۍ نرخونه نه راکموي دوی به پر ضد ډرګ کورټ یا د صحت د معاملو لړکی عدالت ته ورځي. اداري وایي د دوایانو کمپنو د دوایانو په نرخونو کې زیاتوالی به د دوی مجبوري وي، باید چې په دې سوچ وکړی شي چې ولې یې دا نرخونه سی واکړه. اداري آخري کې وایي حکومت په سبسډي ورکولو دا نرخونه کابو کولی شي او دا ضروري هم ده، ځکه چې د دې اثرات نیغ په نیغه په غریب ولس پرې وځي او باید چې د دې سره سره د معیاري دوایانو لپاره هم حکومت یوه کوټلې منصوبه جوړه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د ګارډین او نیویارک ټایمز ورځپاڼو دوه مقالې راخستې دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي پر ضد کارکونکي له ګڼو مشکلاتو او امنیتي مسلو سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل کار کوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکلي چې په افغانستان کې که څه هم د سولې خبرې روانې دي، خو د خیر شګړې ادارو د کارکونکو پر وړاندې لا هم د نامنۍ پېښې رامنځته کیږي. د دواړو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو خلاف ګڼې داسې خبرې خورې شوې چې رښتیا نه وي او له وجې د پولیو مهم ته تاوان ورسید. د کراچۍ خالده نسرین وایي دا په اورنګي ټاون سیمه کې ګرځي او خلکو ته وایي چې د پولیو قطرې څومره ضروري دي. نسرین په خپل هم د پولیو مهم کارکونکي دا کوشش کوي چې نورې ښځې هم دې کار ته راولي. د اپریل پر 21مه د پېښور په ماشوخېلو کې د ځایي خلکو په وینا له دارالقلم نومي سکول څخه داسې خبر خپور شو چې کې په سلګونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو له کبله ناروغه شوي دي. دغه پاګانې وروسته ناسمې وختې. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو د خپرېدو سره ډیرو خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړل. وروسته د صوبې حکومت د ځینو هغو کسانو د نیولو امر وکړ چې د پولیو مهم خلاف یې ناسمې اوازې خورې کړې وې. په کراچۍ کې هم دغه وروسته چې د پولیو مهم کارکونکي کورونو ته تلل، نو خلکو به ترې پوښتنې کولې. ډیر خلک زړه نازړه وو چې خپلو ماشومانو ته دغه ساس کې ورکړي او کنه. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي تیره اونۍ په افغانستان کې په دوو خیریه ادارو بمی بریدونه وشول. په دغه هیواد کې وروستي بمی بریدونه دا څرګندوي چې که څه هم له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، خو د نامنیو په پیښو کې هم یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي تر مخه د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې د ادارو 15 کسان ووژل شول او 12 زخمیان شول، او په روان کال کې تر اوسه 13 کسان چې د غیر دولتي ادارو سره کار کولو تختول شوي دي. بلا د اندېښنې خبره دا ده چې طالبان تر اوسه په دې رضا نه شول چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خیر ښېګڼې ادارو کارکونکو ته څه ونه وایي. د اپریل په میاشت کې طالبانو په یو بیان کې وویل چې د سره صلیب او د صحت نړیواله اداره باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کار ونه کړي. په دغه بیان کې طالب مشرانو وویل د دغو دوو ادارو په کار ځینې شکونه لري. د سره صلیب اداره په افغانستان کې امبولانس سرویس لري، د اډوکو د ناروغیو کلینیکونه چلوي او په روغتونونو او جیلونو کې هم کار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر وایي داسې کوم پلان نشته چې 100,000 امریکایي سرتیری دي له ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویل شوی و چې سپین ماڼۍ پر داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا خبره ناسمه وبلله. اجمل اند په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیځ ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپین ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته د 100,000 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان خبر کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واستوي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالب خبر دی. د دوشنبه په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تیره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. دا نیویارک ټایمز په وینا د سو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې ولوی او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلی چې په دې پلانونو کې د ایران د مزکنی اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبې په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 1,600 سرتیرو د استولو په اړه دا اوازې به رښتیا ونه اوسي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچي کې د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعا وو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړې چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنگټن اړیکې به ورغېږي، خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري، خو واشنگټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللې. ولسمشر ټرمپ چې امریکایي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنوي. امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
اوسم یو بل ریپورت په لوري زو. نیوز ویک مجله لیکي چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نوی انتخاب شوی وزیر دفاع پیټریک شناهان د کانګرس پر غړیو او نور غړو غیر حکومتي غیر پوځي چارواکو افغانستان ته پر سفر کولو بندیز لګولی دی، خو ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ انظامی لخوا دا بندیز داسې بلل دی چې ګواکې د دوی په وینا یا د اداره د افغانستان جګړه د کانګرس له څار لرې ساتر غواړي. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
امریکایي مجله نیوز ویک په خپل راپور کې لیکي چې د امریکا قائم مقام د دفاع وزیر پیټریک شانان د دفاع د وزارت چارواکو باندې بندیز لګولی چې د مالیاتي کال تر ختمېدو پورې افغانستان ته سفرونه ونه کړي. مجلې هغه دوه پاڼې مراسله ترلاسه کړې چې کومه کې د دې بندیز خبره شوې او زیاتوي چې د پارلماني غړي نوې غوښتنه کړې چې د خپلو رسمي فرایضو پر مهال دغې تګلارې باندې ولاړ پاتې شي. د مجلې په خبره د دفاع د وزارت لخوا د دې خواست یو کال پوره کیږي، خو په دغه مراسله کی امریکا او اتحادیانو لپاره د هغه نازک او پرتشددو حالاتو سرګندونه کوي چې تیرونه په کابل کې او ټول افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو په صورت کې رامسته شوی. د مجلې په خبره داسې عجیبه خبره نه ده، خو د سفری بندیز دا مراسله په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې په واشنگټن کې د ډیموکرات ګوند لخوا سیاسي فشار زیات شوی، ځکه چې هغوی دا ګڼي چې ټرمپ انتظامیه افغان جګړې ته په سمه توګه د کتو ذمهواریونه د غفلت مظاهره کوي. بلخوا د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکو د پارلیمان ځینو غړیو مجلې ته ویلي دي چې ټرمپ انتظامی لخوا افغانستان ته سفری بندیزونه په اصل کې افغان جګړه د کانګرس د پام نه لرې ساتل دي. بلخوا د تیر زیارت په ورځ په قطر کې د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو تازه دور وشو. په دې اړه د طالبانو ویان سهیل شاهین په ټویټر پاڼه وویل چې دا خبرې اترې مثبتې او تعمیری وي او زیاته یې کړه چې دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د خپل منځي مشاورت نه پس به بیا ملاقات کوي. سهیل شاهین زیاته کړې چې په دوو مرکزی نقطو پرمختګ شوی، خو د حتمی شکل ورکولو نه مخکې لا نور بحث ته اړتیا لري. خو د فروری په میاشت کې سهیل شاهین وایس نیوز مجلې ته ویلي ول چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی سرتیری نه مني او د هر سرتیری ستنېده غواړي. دا هغه په خبره دوی به هر پاتې سرتیری ته د قبضګر په سترګه ګوري. د تیرې چهارشنبې په ورځ طالبانو په یوه داسې ودانۍ برید وکړ چې د امریکایي ټیکهدارانو په استعمال کې وه. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي ول. خو د مجلې په خبره د قائم مقام وزیر دفاع دا مراسله امریکایي سرتیرو ته افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. دا مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه روختیا او درملنا
په لسنی مباجو
د مشال رادیوی مجله
په یوانی مباجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
سباون
په پوکم سلور مباجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په یو لیکنه کې کاږي چې پاکستانی ایسوي میرمن آسیا بیبي په خوندي توګه کناډا ته رسیدلې ده. آسیا بیبي ته په پاکستان کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور کې په 2010 کال کې د مرګ سزا ورول شوې وه، خو تیر کال د پاکستان تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ هغه بې ګناه بللې وه او د خوشي کولو امر یې کړی و. سازمان زیاتوي چې د کناډا حکومت آسیا بیبي ته پناه ورکړې او نوموړی اوس هلته آزاد ژوند کوي. د لیکنی لنډیز له انیس اجمل څخه اورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل لیکي آسیا بیبي چې ورته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه، له پاکستانه کینیډا ته تللې ده. سازمان لیکي 45 کلنه آسیا بیبي 15 ماشومان لري. هغې ته د 2010 کال په نومبر کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. د سازمان په خبره آسیا بیبي په یو پټي کې د کار کولو پر مهال په لوښي کې اوبه څکلې وې او بیا یوې بلې ښځینه کارکوونکي په هغه لوښي کې له دې کبله نور کسان د اوبو څکلو نه منع کول چې د یوې عیسوي ښځې کارولو سره لوښی ناپاکه شوی دی. امنیسټی انټرنیشنل لیکي وروستو د آسیا بیبي او د نورو کارکوونکو ترمنځ شخړه پیل شوه چې پکې د سازمان په وینا پر آسیا بیبي د مذهب سپکاوي تور پورې شو. پر آسیا بیبي 8 کاله مقدمه چلیده او 3 کاله د هغې په اپیل د غور کولو وروستو تیر کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ په امر بری شوه. د آسیا بیبي په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې راتللو وروستو د پاکستان په لویو ښارونو کې مذهبي ډلو له تشدد ډک احتجاجونه وکړ. تر دې وروستو احتجاج کوونکي حکومتي چارواکي د آسیا بیبي نوم له هېواده د بهر نه وتلو په لیست کې په شاملولو او د هغې په اړه اپیل ته د بیا کتنې یا پریویو پیټیشن سلا شول. امنیسټی انټرنیشنل لیکي سږ کال د جنوري په 9مه پریویو پیټیشن بیا غور کولو خبره رد شوه او داسې رپورټونه راغلل چې آسیا بیبي په حراست کې وه، اوس هم له پاکستانه نشي وتلی. خو د مې په اتمه د آسیا بیبي وکیل اعلان وکړ چې هغه له خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره کینیډا ته رسیدلې ده. د مې په 9مه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د دې خبر پخلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي د هغه کسانو مننه کوي چې نه یوازې د آسیا بیبي د خوشي کولو اپیل کړی و، بلکې له پاکستانه د هغې په خوندي توګه وتل هم یقیني کړی و. سازمان سیاتوی آسیا بیبي ته په کینیډا کې پناه ورکړل شوې او هغه هلته د یوې آزادې ښځې په توګه خپل ژوند پیلولی شي. امنیسټی انټرنیشنل وایي په دوامداره توګه د مذهب سپکاوي موجوده قانون ختمولو او د نړیوال قانون او معیارونو مطابق د یوې نوې قانون سازۍ غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي د مخنیوي او پادی اړه په ولس کې د پوهاوی خپرولو ادارې د مئی پر 14مه په پېښور کې یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د پولیو ناروغي په اړه بحث شوی او ویل شوی چې که پاکستان دا رنځ کابو نه کړو نو پر وګړو یې شای سفري بندیزونه هم ولګیږي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پیښور حیات آباد میډیکل پوهنتون کې د پولیو ویکسینو په اړه په 28 اپریل د اوازو وروستو پیدا شوې صورتحال باندې خبرې اترې وشوې او دا چې د دغه پیښې وروستو په اولس کې کم شوی اعتماد سرنګ بحال کړو، نو د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته ویل
دا په 22 اپریل باندې کوم انسیډنټ شوی و، کوم چې سیستماتیک پروپاګاندا چلیدو دی و، نو د هغې د وجې نه د اپریل په کمپین کې موږ سره کوم بقیا ورځې وي هغه کې موږ سره ریفیوزل ډیر زیات راغلی. هغه عوامو سره چې زمون کوم کانفیډنس د ایکسیډنټ د وژن لاس شوې ده، د هغه لپاره به دوی سره مونږ کې موږ جرګه مرکبه کوو چې زمون دا کوم کانفیډنس او کوم اعتماد د مونږ په منځ کې ده هغه رابطه دوباره بحال شي.
د ټول پاکستان د ماشومانو د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر ګوهر رحمان په دې مقویل چې دغه افوا ټول پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین ډیر اغیزمن کړی دی، نو باید دوی خپل طریقه کار کې هم اوس بدلون او غوراوالی راولي.
زه چې کوم اوپینین پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن چې کوم وایي چې موږ د سټریټیجی چینج غواړو، هغه دا غواړو چې دا کمیونیکیشن سټریټیجی کې کوتاه نشته او دا موږ ان شاء الله ډیر زر ورکو او موږ به خپل خلکو سره په جرګه کیږو د دې سوالونو جواب ورکو. ساينس دماغ ته نه رسی،
خو دلیل دماغ ته رسی نو موږ په دلیل زو.
دا خیبر میډیکل پوهنتون مشر ډاکټر ارشد جاوید وایي چې کچره په پولیو رنز او وایرس مو زر قابو نموندو نو یې سرګند کړه چې د نړۍ لخوا به په پاکستان باندې سخت سفری بندیزونه ولګي.
اوس بدقسمتۍ سره یو داسې یو ډرایو د پولیو ویکسین خلاف شروع شوی دی چې هغې سره په درست یو میاشت کې ډېر نقصان وشو. مخکې نه ډېر زیات خلک اوس انکار کوي د قطرې نه. نه پولیو ویکسین کې څه مسله شته، نه دینه څه مشکلات جوړېږي ماشومانو ته، صرف عدم اعتماد دی. د عدم اعتماد ختمونه دی دا پاکستان لپاره ډېره لویه بدنامي ده. ټولې دنیا کې موږ بدنامي ګو.
دا د ونې را چې په 2 اپریل ماشوخې د پولیو کمپاین دوران اوازه خوره شوه چې ګنې د پولیو ویکسین له وجې د دغې سیمې ګڼ شمېر ماشومان ناروغه شوي دي چې وروستو دغه اوازه د صوبې نورو سیمو ته هم خوره شوه او د هغې وروستو ګڼ شمېر خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکاري شوي هم دي. ولی حکومت وایي چې دغه یو سازش وو او په دغه کې ځینې ککړ کسان هم نیولي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د خزانه مشیر ډاکټر حفیظ شیخ ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د قرضونو اخیستو سره په پاکستان کې ګراني زیاته شوې، نو د دې مشکل کمولو لپاره ځینې پریکړې کړې دي او د پوینا د دې لپاره په بجټ کې پیسې هم بیلوي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کچې د پاکستان د پور واخینو په ملکی شای ګراني ډیره زیاته سي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم مومند په ریپورت کې.
د پاکستاني وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر حفیظ شیخ وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اگزیکټیو یا اجرایی بورډ څخه د قرضو په منځوري کې له یوې میاشتې زیات وخت لګیدای شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ځینې خلک اندېښنه لري چې د دې قرضو اخیستو سره به په پاکستان کې د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي، خو د په خبره د دې مشکل کمولو لپاره یې ځینې پریکړې کړې دي.
بجلی کی اگر قیمت بڑھتی ہے
کچری د بجلی نرخ زیاتی گی، نو د بجلی آغا ټول استعمالون کی چې د 300 یونټو نه کم بجلی استعمالوي نو پاغو به هیڅ اثر نه پریوزی او د دې لپاره 214 روپے په بجټ کې خودل شوې دي او د ګیس واړه صرفین به هم لګرانه شغورل کیږي.
اس کے نیگیټیو اثرات سے بچانے کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا ہے.
د پیسو نړیوال صندوق د مئی په 12 خبرې کړي بیان کې ویل چې پاکستان ته د یو 3 کلن پلان په ترڅ کې د شپږ ارب ډالرو په ورکړې سلا شوې دي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر وایي چې له IMF د قرضو اخیستلو شرطونه د پاکستان په ګټه دي. نوموړی وایي که پاکستان له خپل حیثیته زیاتې خرچې کمې کړي، د قرضو نظام ښه کړي او د درآمداتو برآمداتو ترمنځ فرق راکم کړي، نو دا د پاکستان په ګټه دي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې حکومت په کومو شرطونو له IMF قرض اخلي نو له دې سره به په پاکستان کې ګراني زیاته شي.
IMF خو پاکستان ته کوم پیکج راغلی دی د دې 3 اړخ دي. یو اړخ دا دی چې ټیکسونه به سیوا کوي، بجلی او ګیس او د پټرولیم قیمتونه به سیوا کوي. دویم اړخ دا دی چې پاکستان کې بعد چې بینکونو کې کم قرضې ملاویږي نو قرضې بہت ګران شي، ولې چې پاکستان کې د ډیپوزیټرز چې څوک دی بینکونو کې څو پیسې اچي د هغې ته به د 10% قرضې باندې 12% مارک اپ ریټ ملاویږي، نو هغه به قرضې به هم ګران شي. درېیم چې کوم د دې غټ اړخ دی هغه دا دی چې پاکستان د اوس نه چې کوم قرض واپس کوي دا نو د هغې قرض واپس کولو لپاره به خپل جوړ باندې ایکسپورٹ سیوا کوي. پاکستان تباہ د IMF لخوا د هغې کې هیڅ مدد نه ملاوي کې اوس کا هغه ایکسپورٹ سیوا نه کی او پاکستان ته ڈالر نه راځي نو پاکستان به ډیډلاین پیکج اخلي د قرضو واپس کولو لپاره. دا درې اړخ دي. د دې نتیجه به دا وي چې پاکستان په کې به ګرانی ډېره زیاته راځي.
بل خوا تیره میاشت مشال لوسره خبرو کې په پاکستان کې د IMF استازي ویل چې دوی په پاکستان کې د بجلی تقسیم او د بلونو راټولولو سیستم سمیدلو ترڅنګ د ټیکسونو ورکړه بهتریدل او د حکومت د ګټې لارې ډیرول غواړي. دا د پاکستان په تاریخ کې درویشتم ځل دی چې د پیسو له نړیوال صندوقه پور اخلي. حکمران ګوند تحریک انصاف د اوسنی اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په 13 حکومتونو د خراب اقتصادي حالت پړه چوي، خو هغوی دریځ لري چې حکومت په دې بیان سره خپل ناکامي پټوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې ولایتي اداره پاتې راغلې ده. دوی وایي چې په دغه ولایت کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، خو ولایتي اداره وایي هغوی چې د بدامنیو پر ضد غږ پورته کړی دی خپل سیاسي هدفونه لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د مې په 14مه نیټه د ننګرهار ولایتي شورا مشر د یو شمیر وکیلانو او مدني فعالانو سره په ګډه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار په ولایتي اداره نیوکه وکړه چې د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلې ده. د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې څو ځل وړاندیز کړی چې د امنیت په ښه کولو کې مشورو ته سره کښېني، خو ولایتي ادارې ترې انکار کړی دی. دی وایي
دراکم ننګرهار ولایت مشکلات چې دي ما بار بار د مرکز سره شریک کړی او د حل لارې مو ورته ویلې چې دا مشکلات دي او دا د حل لاره ده. ولایتي اداره د ننګرهار ولس سره او نو ولایتي شورا سره په امنیت باره کې هیڅ نوه مشوره نه ده کړې.
د ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل په جلال آباد ښار کې ادبي وژنو مذهبي رنګ غوره کړی او تر بل هر وخت زیات شوي، په کار ده چې مخه یې ونیول شي.
دا درې څلور میاشت کېږي چې دلته یو بله ناوړې لوبه روان ده چې هغه مذهبي جنګ روان دی په ښار کې. علما ترور کېږي، وژل کېږي، دا دونه مضره جنګ روان دی که چېرې د دغې هدفي وژنو مخنیوی ونه شي تاسو به وروکې د افغانستان نه به بې سوریه جوړوي.
مدنی فعال عبداللطیف واحدي وویل چې په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي. دل ولایتی ادارې او مرکزی حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي.
متاسفانه چې هر ورځ زمون قومي مشران، علما کرام، ځوانان وژل کېږي. ویلې هغه کشور قانونه د دې لپاره یو کس ونیول شو چې هیا دغه څوک یې د کوم ادرس نه کېږي. مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي. زمونږ د محلي ادارې نه بل خصوص د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې زر تر زره د دې لپاره یو اقدام وکړي، لاس په کار شي.
بلخوا د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د دوی د نیوکو په غبرګون کې وایي
بعضې افراد چون هغې خپلې اجنډاوي لري یا د نورو لخوا تحریکېږي، هغه سیاسي اختلافات د حکومت سره لري، همیشه غواړي چې دلته بېله دې چې همکاري وکړي، نو زیات بحث د دېو منفي مسایلو باندې دی.
د ننګرهار ولایتي شورا او ولایتي ادارې ترمنځ د امنیتي وضعیت پر سر د ناندری پر داسې حال کې راپورته شوي چې د مې د 14مې نیټې پر ماښام په جلال آباد ښار کې 14 څلور تنه ملګري وګړي وژلي ول او 6 تنه نور ټپیان کړي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.